احمد چې بریم د ازادي راډیو په سهارنی خبري مجله کې مو هر کله کوم تر هر څه مخکې خبرونه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پنځشنبه په شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دا ټاکنه د ډلې د مشر ملا هبت الله اخوندزاده په امر شوې ده. خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر وو د لندې پر یویشتمه د وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګ برید کې ووژل شو. د اسلامي دولت د یادداشت د هغه برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی او د متحده عربي اماراتو د اقتصاد وزیر عبدالله بن توق المري د پنځشنبه په ورځ متحده عربي اماراتو ته د افغان کارګرانو د لیږلو او نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه د دې لیدنې کتنې خبر ورکړی دی. هغه لیکلي په دې غونډه کې د قانونو پر استخراج، د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره پر بازار موندنې او د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا بحث وشو. متقید چهارشنبه پورس په دوبۍ کې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان او د هند بهرنیو چارو د وزیر لموین وقار مصری سره کتلي وو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوشنبه پورس د یو پلاوی په مشر متحد عربي اماراتو ته ولاړ. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د وکان د هغو کارمندانو لډلې چې افراطي وسلوالو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې تښتولي وو اته تنه یې موندل شوي دي. د پولیسو یو افسر محمد اعجاز ویلي چې د دغو کارمندانو د ژغورنې عملیات د هغوی له تښتونې وروسته پیل شول. افراطي وسلوالو پرون سهار د خیبر پښتونخوا په لکه مروت کې د کان د کارمندانو موټر ته کمین ونیو او شپاړس تنه یې له ځان سره بوتلل. ریجاز ویلي د حمله هغه وخت وشوه چې دغه کارمندان لکه مروت سیمې ته نږدې د قانونو یوې پروژې ته پر لار وو. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د امنیتي چارواکو په وینا راپور ورکړی هغه کان چې دغو کسانو پکې کار کاوه د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون دی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت د ایران په یو سندان کې د خپل یو وګړي مړینه تایید کړې ده. دغه وزارت ویلي چې په تهران کې د سویس سفارت د دې پیښې په اړه د ایران له چارواکو سره په تماس کې دی. تر دې مخکې د ایران د قضایي قوې خبری آژانس میزان پرون د سمنان ولایت د لوی څارنوال محمد صادق اکبری په وینا راپور ورکړی وو چې ویلي وو یو سویسی د دغه ولایت په یو سندان کې ځان وشلې. د راپور له مخې د سویس دغه وګړي د جاسوسۍ په تور نیول شوی وو. د ایران سپای پاسداران په روسیو کلونو کې د ایران لسکونه دوه تابعیت لرونکي کسان تر ډیره د جاسوسۍ په تور له غربي دولتونو د امتیاز اخیستلو یا هم د خپلو بندیانو د تبادلې لپاره نیولې دي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د وی چارواکي څرګندونې لرو.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډلې نیولو د راپورونو په اړه ژور اندېښنه لرو چې ډېر یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي.
یو شمیر امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې په امریکا کې د افغانانو د مهاجرت لړۍ د ادامه پیدا کړي. د غندشنه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشۍ د کاري دورې لرا رسیدو سره زیاته شوه. بل دا اندیشنه پر خبرونه کې در سره شریکه وو چې ملګرو ملتو په نړۍ کې انټرنیټ ته اندیشنه شولې او ویلې دي چې ځینې په خواله رسنیو کې د مینې په ځای د ولسونو ترمنځ په انټرنیټ کې کرکه خپروي. دا به هم واوري چې په کندهار کې د زعفرانو کښت زیات شوه.
شش خالی شاله و تلا دیر دی کفتا کول و اسم نن دقا خبر یو شپر دقا دکی کری دی داشتی نو انشاله یو پیزوز گرام با طول سی انشاله شش خالی.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری طولگه
د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ډلې توقیف پاړه اندیشنه څرګنده کړه. د دغه کمیسیون به چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د زیانګالو پناه غوښتونکو او کډوالو توقيف او خپل هیواد ته په جبر بیرته ستنول د نړیوال قانون خلاف کار دی. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر وویل چې افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د پاکستان د اقدام کولای شي د یو شمېر افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان ویل یوازې هغه افغانان به ونیول شي چې اسناد نه لري او بیرته به افغانستان ته وایستل شي. خو په پاکستان کې میشتو ځینو افغانانو ویلي چې په اسلام آباد کې پولیسو هغه افغان پناه غوښتونکي هم نیولې چې قانوني اسناد لري. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان پناه غوښتونکو د ډلې ایزو نیونو او افغانستان ته د ستنولو په اړه د عکس العملونو په دوام د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې باب اندېښنه وښوده. د نیو میلادي کال له پیل سره چې نن یې لسمه ده، په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولي دي. سفارت دا هم ویلي چې ځینو افغانانو د اعتبار وړ ویزې هم درلودې او ځینو یې د افغان کډوالو د نوملیکنې کارتونه یا POR او د افغانستان د تابعیت ACC کارتونه هم درلودل. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون د ارتباطاتو مسؤل ماهین پراچا ازادي رادیو ته ویل چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو توقيف او د هغوی اصلي هیواد ته په زور ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډلهییز نیولو د راپورونو په اړه ژوره اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. دا اقدام به په غیر متناسب ډول دوی اغېزمن کړي، ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، پوخ عمره کسان، معلولین او هغه افغانان چې د خپلو دندو له امله په خطر کې دي، لکه خبریالان او د بشري حقونو مدافعان.
هغې زیاته کړه چې د کډوالو ستنول باید د هغوی په خپله خوښه، د دوی وقار او خوندیتوب ته په پام سره له نړیوالو معیارونو سره سم وي. د هغو افغانانو د نیولو تازه پروسه چې پاکستاني چارواکي بې اسناده بولي، لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل سوه. که څه هم په اسلام آباد کې چارواکو د سیشن مې پر ورځ بیا ټینګار وکړ چې یوازې به بې اسناده افغانان ونیول سي او بیرته به افغانستان ته وایستل سي، خو ځینې افغانان وایي چې پولیسو حتی هغه کډوال هم نیولی چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیاتېدونکو فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان د اقدام به افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي.
اوس بد خبر لرو چې یو ځل بیا په ژمي کې په افغانستان کې په ډېر بد وخت کې په داسې حال کې چې هره ورځ پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګول کېږي او په داسې حالت کې چې له بده مرغه موږ د طالبانو لخوا د هدفي وژنو شاهدان یو، دغه راز د پخوانیو سرتیرو، د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو په ګډون د زیانګالو ډلو غیر قانوني نیول روان دي. په دغسې یو حالت کې پاکستان غواړي دوی بیا په زوره وباسي او دا یو ډیر اندېښمنونکی او خواشینونکی وضعیت دی.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له کوم شرط پرته د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د توقيف د بندولو غوښتنه کړې وه. دغه سازمان په ویلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ نوښت خبره کړې، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د توقيف او ځورونې په اړه اعتراض وکړ او ویل چې دا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د تبعیضي پالیسۍ یوه برخه ده. وروسته له هغې چې څه کم 3.5 کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو، پخوانیو سرتیرو او هغو افغانانو په ګډون چې له بهرنیو ادارو سره یې کار کړی و، لسګونه زره افغان وګړي ایران او پاکستان ته کډوال سول. په پاکستان کې اکثریت ډیره افغانان لویدیځو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په باب اندېښنه لري. په دوی کې هغه شمیر یې چې د بهرنیو ادارو لپاره کار کړی دی، افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د نیولو، ځورونې او توقيف له خطر سره مخامخېدای شي. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو. هر ورځ شپه ورځ
په سلګونو پخوانیو امریکایي پوځیانو او د دې هیواد اوسنیو او پخوانیو چارواکو د افغانانو لپاره د متحدو ایالاتونو د ځانګړو مهاجرتي ویزو او بیا میشتیدنې د پروګرامونو د دوام غوښتنه کړې. دوی دغه غوښتنه د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه په یوه لیک کې چې یوه کاپي رویټرز اژانس ترلاسه کړې کړې ده. په دغه لیک کې چې له 380 څخه زیاتو کسانو لاسلیک کړی، له ګواښ سره مخامخ 500 افغانانو لپاره د اضافي ځانګړو مهاجرتي ویزو یا اس ای وی د تصویب غوښتنه شوې. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د منتخب ولسمشر د لوړی د نیټې پرانګدې کېدو او د کډوالو په اړه د هغه د سختو دریزونو څخه د اندېښنو په دوام تازه سلګونو پخوانیو امریکایي سرتیرو او وسنیو پخوانیو چارواکو له هغو افغانانو سره د مرستې په دوام ټینګار کړی چې له امریکایانو سره همکاري کړي او اوس لږ وخت سره مخامخ دي. د امریکا سبانې 380 تنو پخوانیو سرتیرو پخوانیو وسنیو فدرالي او ایالتي چارواکو په ولیک کې د امریکا له منتخب ولسمشر د هغو افغانانو چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر وړاندې د امریکا مرسته کړې د بیا میشتیدنې د پروګرامونو د دوام غوښتنه کړې ده. رویټرز خبری آژانس چې پرون چهارشنبه ناوخته د دې لیک یوه کاپي ترلاسه کړې، امریکا ته د تلونکو افغانانو د ائتلاف یا افغاني واک چې د امریکا له حکومت سره د افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې کار کوي، د مشر شاون وینډاور له قوله ویلي چې یاد لیک د هغو اندېښنو ښکارندوی کوي چې ممکن ډونالډ ټرمپ د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرامونه ورو او یا هم په بشپړ ډول ودروي. د ښاغلي شاون له قوله دغه شان ویل شوی هغو افغانانو چې د امریکایانو د ساتنې او لارښوونې لپاره هر څه په خطر کې اچولي وو، خو اوس یې پرېښودل له هغو ارزښتونو سره خیانت دی چې د امریکا متحدو ایالاتونو د دفاع لپاره مبارزه کړې ده. په لیک کې دغه شان د 500 اضافي ځانګړو مهاجرتي ویزو یا ایسایوی د تصویب غوښتنه هم شوې ده. او د رویټرز معلوماتو پر بنسټ لیک به سبا جمعه د ټرمپ دفتر او راتلونکي اونۍ به د امریکا د مشرانو استازو جرګې ته هم واستول شي. که څه هم د ډونالډ ټرمپ دفتر د دغه لیک په اړه رویټرز خبري اژانس څه نه دی ویلي، خو وړاندې ټرمپ د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو په اړه ځینې توند څرګندونې کړې وې چې هغه مهالې اندېښنې راپاره بلې وې. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې امریکا ته د تک کیسونه لري له دغه لیکه هرکلی کوي، خو وایي له شمنو سره سره لا هم به برخلي کدي او په وخت یې چاري مخته نه ځي. د کابل خار وسیدون کې نوید په دې اړه آزادي رادیو ته وویل،
زما د ایسایوی کیس ټولي اداري چاري درې کاله مخکې بشپړې شوې دي او د انتقال پروسې د وګړو ځند سره مخیم. تقریبا 40 میاشت نه زیاته موده وشوه چې د انتقال پروسې زما سره اخیر نه تماس نیولې او ویلې چې تاسو به دریم هیواد ته انتقال کوو، ولی بعد لاغې هیڅ پرمختګ په دې پروسه کې نه لیدل کیږي. او زموږ د هرې پوښتنې په جواب کې یوازې دا ویل کیږي چې انتظار وکړئ او بس.
په پاکستان کې میشت یو بل تن چې امریکا ته د تک کیس لري خو نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، په دې اړه آزادي راډیو ته وویل،
نگرانیا تا جایی بیشتر شده به دلیل ازی که
دا دونالد ترامپ پا راتک دا کدوالو ترمنز دا سه اندیشنه زیادی سیوی چی نموڑی دا سه پریکره و نکلی چی دا کدوالو دا میشتدن چاری وروکوی یای بیخی بندوی. منج پا جدی توگا دا دغلیک ملاتر او هرکلی کو او هیل لرم چی دا لیکاو غشتن دا امریکا دا منتخب و لسمشر چی تر راتلون کو چو رازو خپل کار پیلوی پر پریکره مثبت اغیز وکړي.
کڅه هم د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته تر اوسه څه باندې 133,000 افغانان چې له امریکایانو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی وو د امریکا متحده ایالاتونو ته لیږدول شوی، خو لا هم ډیرې هغه په افغانستان او د افغانستان په ګوندیو هیوادونو په ځانګړي توګه په پاکستان کې پته مدي. د یادونې ده چې دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانانو د لیږد له ائتلاف یا افغانی وقت سر امریکا تا د افغانانو د لیک توکړه تمدید کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د رواني اونۍ د سه شنبه د ورځې ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی چې دغه اقدام امریکا ته د هغو افغانانو د لیک په هدف شوی چې افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د اروپای ټولنې وی چارواکي د لبنان د ولسمشر په توګه د جوزف اون د ټاکل کېدو هرکلی وکړ. چارواکو هیله شولې چې له دې سره شای په لبنان کې چې په روسیو کې له ناکراریو سره مخامخ دی اصلاحات او ثبات ته زمینه برابره شي. شاخلی اون پرون په پارلمان ته په خپل لومړی وینا کې وویل چې په لبنان کې نوي اثر ته لار پرانستل شوې. جزئیات په دې راپور کې.
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان در لین پرون پنځشنبه د لبنان د ولسمشر په توګه د پاوز د پخونی مشر جوزف اون د غوړه کېدو هرکلی وکړ. وان در لین دا تحول د جګړه ځپلي لبنان لپاره د هیلي یوه شیبه وبلله. د اروپایي کمیسیون مشر تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې اوس په لبنان کې ثبات او اصلاحاتو ته لار پرانستل سوې ده. هغې وړاندې لیکلي چې اروپا د دې لارې ملاتړ کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګیدون سار د لبنان نوي ولسمشر جوزف اون ته مبارکي ویلې ده او هیله یې ښولې چې له دې سره لبنان د ثبات پر لوري ګامونه واخلي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې هیله ښولې چې د ولسمشر په توګه د جوزف اون غوره کېدل به په لبنان کې د امن او ثبات د ټینګښت سبب سي. د فلسطینانو ولسمشر محمود عباس ویلي چې لبنان به وکولی سي د اسرائیل د تهاجم په وړاندې غلبه خپله کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم د لبنان د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو هرکلی کړی او دا یې په لبنان کې د اصلاحاتو لپاره یو فرصت بللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي هیله لري چې په لبنان کې د نوي ولسمشر غوره کېدل په دغه هیواد کې سیاسي ثبات ته زمینه برابره کړي. د لبنان پارلمان پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو لپاره رایه ورکړه. له څه باندې دوو کلونو په لبنان کې چې له ناکراریو سره مخامخ وو د ولسمشرۍ د قدرت خلا وه. پارلمان د رای اچونه داسې وخت وکړه چې څو اونۍ مخکې د اوربند موافقې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ څوارلس میاشتنۍ جګړه ودروله. په همدې حال کې د لبنان چارواکي هڅه کوي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې جلب کړي. جوزف اون چې له پخواني ولسمشر میشل اون سره کومه خپلوي نه لري تر ډیره د امریکا د متحدو ایالتونو او سعودي عربستان لپاره له غوره کاندیدانو وو. امریکا او عربستان هغه دوه هیوادونه دي چې لبنان به د بیا رغونې لپاره مرستې ته په تمه وي. دا د پارلمان دیارلسمه غونډه وه چې د پخواني ولسمشر میشل اون د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوه. د میشل اون د ولسمشرۍ دوره د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ختمه سوې ده.
دا سجیر دوسارانه خبري مچله په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د مراکش ګرځندوی وزارت وایي چې په 2023 کال کې ولس اشاریه څلور میلیونه ګرځندویانو دغه هیواد ته سفر کړی چې د تیرو کلونو په پرتله دیرش شل سلنه زیاتوالی شي. دغه وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې مراکش ته د بهرنیو ګرځندویانو تګ زیات شوی دی. مراکش تمه لري چې د ګرځندویانو شمیر به تر 2030 کال پورې په کال کې 26 میلیونو ته ورسی شي. مراکش به له اسپانیا او پرتګال سره یو ځای د 2030 کال د فوټبال نړیوال جام کوربه وي. د مراکش د اثارو د تبادلې د تنظیمونکو ادارې په وینا له جنوري څخه د 2023 کال تر نومبر میاشتې په دغه هیواد کې د ګرځندوی عاید 104 میلیارد مراکشي درهمو ته رسیدلی چې د تیرو کلونو په پرتله 1.2 سلنه زیاتوالی شي.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان ته مخه کوو. په کندهار کې کروندګر غواړي چې د زعفرانو د پروسس اسانتیاوي ورته برابر شي او حاصلاتو ته منظم بازار پیدا شي. د دوی په وینا زعفران د نورو کښتونو په پرتله کم خواري غواړي او د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره منظم بازار موندنه نشته. په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونوي سش کال تر دې د مل کندهار څخه یوازې 3 کیلو زعفران بهر ته صادر شوي. په داسې حال کې چې تیر کال نږدې 4000 کیلو زعفران صادر شوي وو. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
سید محمد چې د دامان ولسوالۍ د مومند کلی اوسیدونکو دي، سش کال یې دوهم ځل دی چې پر خپل دوه جریبه ځمکه زعفران کری. سید محمد وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او حاصل یې هم شدي، خو د کندهار په سیمه کې د ځانګړي بازار نشتون له امله د ده په ګډون ګڼ کروندګر خپل د زعفرانو حاصلات پلورلی نسي. هغه زیاتوي چې د تیر کال حاصلات یې لا هم ورته پراته دي.
پروش کال ډیر اله مشر ارز مشر دا کومک وکړي، هغه څه څه هم بار او د غیره کې ارشد هغه خو مو سره وکړل. پروش کال مو را ټول کړل، هم زه بیا هلته ورلم هغه دفتر ته چې دوی سمه مشوره و چا مشوره مو سره وکړ ول بیا به دا سړی در خرسي هغه سړی سم ما دوه درې غشت معلومات کړی دی بیا نه دی د خاص نه هغه مشګر اجو یا و خورل یا خرګو تا ورکړ ساس کال چې مونږ نمی ټول کړی دی څو بورا سره نه کړ څومره ټول کړی دی و سمه دی پراته دی په هغه خپل چې شو کې دی را کړی دی پراته دی او دغه چې دار کم خریداري نه چې هر سړی خریداري نو هغه شی مو څه پیدا کړي چې هر سړی خریداري چې موږ په خپل ځای ته ولاړ شو.
د دامان ولسوالۍ د صاحبزاده کلاچی اوسیدونکي محمد نادر هم چې پر خپل ځمکه زعفران کرلی وای که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوي برابرې سي نو ډېر کروندګر به دې کښته مخ کړي.
پروسه کال آیتان غلي و ولته ټول کړل 22 ګرامه مې ټول کړل شش کال ان شاء الله او ته لا ډېر دي کښته کول اوس من د خبرې یو شپر دغه د کړي دي داسې نو ان شاء الله یو 20 ګرامه به ټول سي ان شاء الله شش کال سوزي خدا غاجي خو دې نه یم بار ستا نه شي ستا چې راشي یم بار راکي یا راشي پروګرځي یا را خرچ کی اجه د پروش کال دمره ته پراته دي خبرې کوي چې د خرچي د شش کال لګې بم پراته یې د خرچې دوه غې نست وزر نه لري نه خو دې وای با د خرچې دوه داش دي د پروش کال دمره ته پراته دي د شش کال لګې مې خو انتراسه ګره پراته
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست مسولین وایي شش کال په دې ولایت کې پر شاوخوا 900 جری بزمکه زعفران کرل سوي چې د تیر کال په پرتلا څو چنده زیات دي. د کرن ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د زعفرانو کښ د کوکنارو لپاره غوړه بدل دی او د همکارو موسو پمرسته د دې بوټي د ترویج لپاره هڅې کړې دي.
په حدود 800 شاو خو باندې چې 1500 جره به د هلند کمیسری له خوا څخه بزګرانو ته د نمایښ کتاب په شکل باندې مختلف ولسوالیو کې پی جریب په اندازه باندې کښتونه سوي دي. هر بزګر ته پی جریب تخم ورکول سوي دي چې 1500 ته ان شاء الله رسیږي او همداشان د اتحادیې له لور څخه چې په مجموع کې تعداد 800 الی 900 جریب ته په حدودو کې د رسیږي کښتونه سوي دي او نتیجه لله الحمد زموږ د معلوماتو د حاصل د راټولولو وروسته موږ ته معلومه سوي ده ښه نتیجه ورکړې ده.
د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بناوی تیر کال د ولایت څخه د 23,000 ډالر په ارزش 3,925 کیلو زعفران بهر ته صادر سوي وو خو سش کال تر دې دمه یوازې 3 کیلو زعفران صادر سوي دي.
او د کندهار صدروسه 3.25 ګرام زعفران صادر سوي دي چې 1,000 امریکایي ډالر ارزش لري. تیر کال ټولټال 3,925 کیلو د کندهار څخه صادر شوی چې ارزش یې 23,000 امریکایي ډالر کېدل. باید وایي چې کنداري زعفران په کیفیت کې نظر د ایران زعفران ته او د هرات زعفران ته لوړ دی او په قیمت کې هم لوړ دی.
د مسولینو د معلوماتو مخې په کندهار کې د یو جریب ځمکې څخه شاوخوا 1 کیلو زعفران حاصل ورکول کیږي. په کندهار کې د زعفرانو کښ د کوکنارو لپاره یو عملی او اقتصادي بدیل دی. د کروندګرو غوښتنه دا ده چې د دې کښ د ودې لپاره د پروسس او بستبندۍ اسانتیاوي ورته برابرې سي تر څو یې حاصلات په نړیوالو بازارونو کې ښه نوم پیدا کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ملګری ملتونه په انټرنیټي نړۍ کې د کرکجنو سرګندونو او ناسم معلوماتو د چټک خبرېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړې او ویلې دي دغه چارې د خلکو په ورځني ژوند کې جدي ستونزې رامنځته کړې. د ملګرو ملتونو په خبره د کرکجنو سرګندونو او ناسم معلوماتو په وړاندې درېدل د هر انسان اخلاقي او ټولنیز مسؤلیت دی. عابد سپوږمۍ راپور لري.
په داسې حال کې چې انټرنیټ او خواله رسنۍ ورځ تر بلې د انسانانو د ژوند مهمه برخه ګرځي او د دوی ترمنځ د اړیکو جوړولو په برخه کې مهم رول لري، ملګری ملتونه په خواله رسنیو او د خلکو په ورځني ژوند کې د کرکجنو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خپرېدو په اړه اندېښنه ښيي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یونما د پینشن بې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پدیده نه یوازې په خواله رسنیو بلکې د خلکو په ورځني ژوند کې هم جدي ستونزې رامنځته کوي. یونما ټینګار کړی چې د دغې پدیدې مخنیوی د هر فرد مسؤلیت دی. کرکټ نو وای په شعار سره دغه سازمان له خلکو غواړي چې د کرکټ جنو څرګندونو پر ضد اقدام وکړي، حقایق څرګند کړي، ناسم او غلط معلومات افشا کړي او د دې ترڅنګ ځان او نور وهڅوي چې کرکټ جنو څرګندونو ته نه ووایي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو د نیولو اصلي وسیله ده، نو باید په کارونه کې یې ډیر احتیاط څخه کار واخیستل شي. د پلازمینې کابل اوسیدونکی زبی الله وایي
یک اخبار نادرست، اخبار کې غیر موثق است نشر
مې نن چې ونا سم خبر خپور سي ټولي ګوري د ټولو په ځنګړي توګه د ځوانانو د احساساتو د پرولو سبب کیږي. په تیره قومي او تبعیزي مسائل زیات کوي. لاس کله مخکې دغه موضوعات افغانستان کې نه و، ځکه انټرنیټ نه و. لکه چې انټرنیټ راغلی د حزب او تنظیم خبرې زیات سیوي، ځوانان غواړي یو بل قوم د سپکاوي وکړي، څو لایک او فالوور ټول کړي. دا ډیره ګواښونکې موضوع ده.
نو موړای وای انټرنیټ باید د ویشلو لپاره نه بلکې د یووالي رامسته کولو لپاره وکارول شي. د ننګرهار د شینوارو اوسیدونکي الفت الله محب زای هم په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
هیڅ کله باید د انټرنیټ د لارې په ناسم معلوماتو قضاوت ونه کړو ترڅو تحقیق ته نه رسیدلی. ځینې خلک د خپلو ګټو لاسته راوړلو په خاطر له مستعارو اکاونټونو خلق تیر باسی، نو هیڅ کله باید منګو تاسو پونی غولیګو.
ټولن پوهان وایي انټرنیټ هغه وسیله ده چې په یو شیبه کې معلومات د نړۍ تر ګوټ ګوټ رسوي، نو باید په خبرولو کې له پامه کار واخیستل شي. هغه لارې چارې باید په ګوته شي چې د ناسمو معلوماتو د نه خپرېدو په برخه کې ګټورې دي. د دوی له ډلې مجیب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
په دې کې خو لومړی د ټولنیزو رسنیو مالکانو ته پکار ده چې د دې په خاطر باندې اصول وټاکل شي ترڅو ناسم معلومات خپاره نشي، ځکه چې دا د خلکو په ژوند باندې ډیر ناوړه اغیز پرې باسي. زموږ مسؤلیت بیرته د ټولنیزو شبکو د کارونکو مسؤلیت ده چې په دې اړه باندې عامه پوهاوی رامنځته شي ترڅو خلک د ناسمو معلوماتو مخنیوي وکړي.
ملګری ملتونه په دې باور دي چې د کرک جنو څرګندونو د مخنیوي لپاره باید ټولنیز شعور لوړ او د زغم همدردی او ګډ ژوند کلتور ته وده ورکړل شي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو درنو خوګو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته، د ماښام پر ډوډۍ وسه او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کلی یې په شپږ یا اتو نومانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله موټر لري هم ټکټر لري، غریبان او مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي، په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ زه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د تر چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر کاکا یم د کندهار څخه دا پیغام دته پریږدم. د نوې کال پر ارتدو سره باید موږ هیوادوال ونیک شي دي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچېری خلک ونیک شي دي او ونو روزي دا معنی ده چې یې شي نه دي، ځکه چې دا ونیک شي دي په لاندې وخت کې برته وچیږي چې پام لرنه یا ساتنې ته ونسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.